السلام علیکم په افغانستان کې د سهار ته بجې سپې د ازادي رادیو د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. جمعه د مرغومی جدي 19 د جنوري 8 پراپورونه کې اوري چې په کندهار کې له سلګونو بې ځایه سو سره د مرستو لړۍ پیل سو. دا او نور مطالب تر خبرونو ورسته. طالبان وای دوی په قطر کې د سولې دروونو خبرو په اجنډا کې. په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړېدو غوښتنه نه ده مطرح کړې. د چین د بهرنیو چارو وزارت له افغانستانه د جاسوسي په تور د ځینو چینایي وګړو د ایستلو د راپورونو په اړه بې خبري وشوده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر هغه تاوتریخوالی وغنده چې د چهارشنبې په ورځ د کانګرس پر ودانۍ د ځینو کسانو د یرغل پر مهال پیښ سو. طالبان وای دوی په قطر کې د سولې د روانو خبرو په اجنډا کې. په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړېدو غوښتنه نه ده کړې. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم تیر ماښام په دې اړه د ازادي راډیو د پوښتنې په ځواب کې ولیکل چې د موقت حکومت د جوړېدو مسأله ګر سره مطرح سوې نه ده. تر دې مخکې د افغانستان د دولت د مرکچي پلاوي یو غړي حافظ منصور ویلي و چې طالبان په مذاکراتو کې د هېواد راتلونکي نظام پر څرنګوالي ټینګار کوي چې دا د ښاغلي منصور په وینا د موقت حکومت له جوړېدو پرته بله لار نه لري. د ولسمشر اشرف غنی په ګډون د افغان حکومت چارواکو هم د سولې د خبرو پر مهال د موقت حکومت د جوړېدو طرحه په وار وار رد کړې او په ټینګار سره یې ویلي چې سوله به د همدې حکومت په موجودیت کې کیږي. د چین د بهرنیو چارو وزارت له افغانستانه د جاسوسي په تور د ځینو چینایي وګړو د ایستلو د راپورونو په اړه بې خبري وشوده. د رویټرز خبری اژانس راپور له مخې د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس احمد ضیا سراج د دوشنبه په ورځ د پارلمان په غونډه کې د چینایي جاسوسانو د یوې شبکې د نیولو خبره تایید کړه، خو د موضوع د حساسیت له کبله یې په دې اړه د جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه. اژانس د هندوستان ټایمز رسپانې د راپور په حواله لیکي چې په دسمبر میاشت کې د چین د استخباراتو لږ تر لږه لاس غړي په کابل کې ونیول سول او وروسته له دې چې حکومت عفو ورته وکړه له افغانستانه وایستل سول. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان هو چونګ یینګ پرون پنجشنبه په یوه خبری غونډه کې د هندوستان ټایمز رسپانې د راپور په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې دی په دې اړه معلومات نه لري. د افغان حکومت دریو جوګپوړو چارواکو رویټرز خبری اژانس ته ویلي دیارلس چینایي وګړي چې د ساختمان او ترکاڼۍ په برخو کې کار کاوه او یو کلینیک او یوه ننوایي هم لرله له افغانستانه ایستل سوي. د پکتیکا امنیه قمندانی په یوسف خیل ولسوالۍ کې د قانونو د غیر قانوني کیندنې په تور د څلورو مشکوکو کسانو د نیولو خبر ورکوي. د قمندانی ویان شاه محمد آریان رسنوی ته په یوه ژغیز پیغام کې ویلي پولیسو دا کسان د یوسف خیل ولسوالۍ په سپین څک سیمه کې هغه وخت ونیول چې د ډبرو د سکرو په یوه کان کې یې کیندنې کولې.
هغه کان باندې عملیات تر سره شول چې په غیر قانوني ډول ترې د ډبرو سکاره را ایستل کېدل. په دغو عملیاتو کې د پکتیکا ملي پولیس او ملي اردو څلور تنه د یو اراده موټر او د کان کیندلو ټول وسایل او اسباب سره یو ځای ونیول.
شغلی آریان وایي دغه عملیات ځکه پلان سول چې د کشفي راپورونو پر اساس په دې کان کې طالبانو هم غیر قانوني کیندنې کولې. سلګونه ډاکټرانو او د طب مواصلانو د دویمې ورځې لپاره د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د اعتراض پر مهال له حکومت غوښتنه وکړه چې په قرغیزستان او ازبکستان کې د دوی د فراغت سندونو ته رسمیت ورکړي. د طب 500 شاوخوا 2000 فارغان او مواصلان پرون پنجشنبه بیا هم د پاکستان د طبي کمیسیون مخې ته راټول سول او پولیسو د هغوی د تیتو پرک کولو لپاره له برقي ډنډو او اوبو شیندونکو موټرو کار واخیست. که څه هم ځینو معترضانو پولیس په ډبر وویشتل، خو د چا د چپې کېدو راپور نه دی ورکول سوی. پولیسو ځینې معترضان ونیول او وروسته یې بیرته خوشی کړل. دا اعتراضونه وروسته له دې پیل سول چې د پاکستان طبي کمیسیون د ازبکستان او قرغیزستان د یویشتو طبي پوهنځیو د فراغت سندونه غیر معیاري وبلل او رد یې کړل. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر هغه تاوتریخوالی وغنده چې د چهارشنبې په ورځ د کانګرس پر ودانۍ د ځینو کسانو د یرغل پر مهال پیښ سو. ډونالډ ټرمپ د لومړي وار لپاره تایید کړه چې جو بایډن به د امریکا نوی ولسمشر وي. شغلی ټرمپ تېره شپه په یوه ویډیوي پیغام کې وویل نوې اداره به د جنوري میاشتې پر 6 د وفاداری لوړه وکړي. نوی اداره به د جنوري میاشتې پر 6 لوړه وکړي. اوس زما تمرکز په آرامۍ، منظم او متحدانه ډول د قدرت د انتقال یقیني کول دي. د دې شبې تقاضا شفا او روغه جوړه ده. دا د ډونالډ ټرمپ په بیان کې ښکاره بدلون شي، ځکه تر دې مخکې هغه ټینګار کوه چې د نومبر میاشتې د درېیمې د ولسمشرۍ ټاکنې ګټلې او لاسنادو وړاندې کولو پرته یې دا کوله چې په ټاکنو کې درغلي ثبېده. فیسبوک او انسټاګرام د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر اکاونټونو موقتی بندیز د هغه د کاري دورې تر پایه چې دوی اونۍ ورته پاتې دي تمدید کړ. دا خبره د فیسبوک اجرایه رئیس مارک زوکربرګ پرون اعلان کړ. ټویټر، فیسبوک او سناپ د چهارشنبې پر ورځ وروسته له دې چې د ټرمپ بلواګرو پلویانو د کانګرس پر ودانۍ یرغل وروړ او د منتخب ولسمشر جو بایډن د تایید غونډه یې اخلال کړه، د نوموړي اکاونټونه په موقت ډول بند کړل څو د هغه د بې بنسټه ادعاو مخنیوی وکړي. له دې پیښې وروسته کانګرس د شپې لخوا غونډه وکړه او د نومبر د درېیمې په انتخاباتو کې د بایډن بریا تایید کړه. ټاکل شوی چې منتخب ولسمشر جو بایډن د جنوري پر شلمه نیټه د امریکا د شپږ څلوېښتم ولسمشر په توګه د لوړې مراسم ترسره کړي. د روغتیا نړیوال سازمان یوه مشره وایي هغو هیوادونو ته چې د خلکو عواید کم دي د کوواکس په نوم د کورونا ضد واکسین رسول به روانه میاشت پیل سي. د دغه سازمان د خوندیتوب د برخې د مشرې کیټ اوبراین لخوا پرون پنځشنبه دا اعلان په داسې حال کې وسو چې د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا وایرس د نوې بڼې د خپرېدو له کبله وضعیت کړکېچن بللی. دغه وایرس چې په خلکو کې په چټکۍ خپریږي لومړی وار په اروپا کې راڅرګند سو، بیا وروسته د نړۍ ځینو نورو هیوادونو ته خپور سو. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په نړۍ کې په کورونا وایرس اخته کسانو شمیر 8.8 میلیون ته رسېدلی او په دې وایرس د مړو شمیر تر 1.9 میلیون زیات دی. او یو نوې څېړنه ښیي چې د امریکا له دریو دوه برخې سیندونو په تیرو څه باندې 15 کلونو کې خپل رنګ بدل کړی. د جغرافیایي څېړنیز لیک په نوم ژورنال د ناسا لخوا د سټلایټ په وسیله د څه باندې 230,000 اخیستل شویو تصویرونو په حواله وایي چې په خاص ډول په امریکا کې له 1980 راهیسې د سیندونو رنګ د پام وړ بدل شوی دی. د دې څېړنې له مخې د امریکا د سیندونو رنګ اوس د پخوا پرتله ډېر زرغون دی او حتی د بنفش خواته نږدې سوی. په دې څېړنې کې راغلي چې د ځینو سیندونو رنګ نور هم سور سوی دی. د څېړنې موندنې ښیي چې د امریکا په سلو کې یوازې 15 سیندونه شین یا آبي رنګ لري، خو له دریو دوه برخې سیندونه ژیړ دي چې ښیي په ترکیب کې ډېره خاوره سته. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. ورزو د دې خبرونې د راپورونو برخې ته په کندهار کې د وروستیو جګړو د بې ځایه سو په اړه راپور اوري.
د کندهار ښار مختلفو ناحیو ته د کندهار ولایت د ارغنداب، میوان، ژړې، پنجوري او ډنډ ولسوالیو څخه د وزرو په شاوخوا کې کورنۍ بې ځایه شوي.
په پکتیا کې محلي پولیس شکایتونه لري.
موږ سره چلوار کېږي، موشونه مناوله کېږي، کله راته وایي سیستم نه وتلی، کله راته وایي چې تاسې پرخال د وظیفې نه خیالي عسکر یې.
د امریکا ټاکلي ولسمشر د کانګرس پر ودانۍ پر وروستي یرغل بیا عکس العمل وشود.
دوی معترضان نو، ګوره چې هغوی ته معترضان ونه وایست. دا کسان بلواګر، یاغیان او کورني تروریستان وو.
دوه اونیز پروګرامونه هم خبرو، نیمه نړۍ او کور کلی. د خبرونه د سره موضوع د کندهار چارواکي وی له هغو زورګونو کورونیو سره مرستې سیوی چې په دې ولایت کې د وروستیو جګړو له کبله بې ځایه سیوی دي. خو سیمیز چارواکي په عین حال کې خبرداري ورکوي چې د جګړې د دوام په صورت کې شایي هلته یو بشري ناورین رامنځته سي. احمد تکل په دې اړه تفصیل لري.
شاوخوا ول زر کورنۍ د کندهار ولایت په شپږو ولسوالیو کې د جګړو له کبله د خپلو مینو پریښودو ته اړ شوي دي. د کندهار د کډوالو او راستنیدونکو چارو رئیس وای له دې ډلې شاوخوا 2000 کورنۍ کندهار ښار ته کډه شوی او نورې په همدې ولسوالۍ کې دننه خوندي سیمو ته تللې دي. دوست محمد نایاب تیر ماښام له ازادۍ رادیو سره په ټلیفوني خبرو کې دا څرګندونه وکړه.
لمړنی معلومات دا پټه کوي چې د کندهار ښار مختلفو ناحیو ته د کندهار ولایت د ارغنداب، میوان، ژړې، پنجوري او ډنډ ولسوالیو څخه د 2000 په شاوخوا کې کورنۍ بې ځایه شوي او همداراز د یاد ولسوالیو په داخل کې بیا تر 1000 پورې کورنۍ د جګړو له امله بې ځایه شوي.
ښاغلی نایاب زیاتوي چې د کندهار د کډوالو او راستنیدونکو د چارو ریاست تر دې دمه له شاوخوا 2200 کورنیو سره مرستې کړې دي. نوموړی زیاتوي چې ټولو بې ځایه شویو کورنیو ته د مرستو د رسولو لپاره د دوی سروېګانې روانې دي. نایاب وایي د مرستو په دې بستو کې معیاري خواړه، نغدې پیسې او همداراز د خیمو په څیر غیر خوراکي مواد شامل دي. نوموړی زیاتوي چې د کندهار ښار په یو لسګونو ناحیو کې دا مرستې نړیوالې مرستندویې موسسې رسوي، خو په ولسوالیو کې بیا حکومت د پیښو پر ضد د مبارزې د ادارې په چوکاټ کې له اړو کورنیو سره مرستې کوي. د کندهار د کډوالو او راستنیدونکو چارو رئیس وایي دوی له هغو کورنیو سره هم مرسته کوي چې د وسلوالو مخالفینو تر ولکې لاندې سیمو ته تللي دي. د ښاغلي نایاب په وینا دې کورنیو بې ځایه شویو ته د مرستو په رسولو کې د خوړو د نړیوال سازمان یا WFP ونډه ډیره مهمه ده. له بلې خوا د پیښو پر ضد د مبارزې د ادارې رئیس سردار محمد بارانی فرانس پرس خبری آژانس ته ویلي دي چې د کندهار په ځینو سیمو کې د جګړې د دوام په صورت کې د یو بشري ناورین احتمال شته. ډیری بې ځایه شوې کورنۍ د ژمي له سړو څخه شکایت لري. په کندهار او د هیواد په نورو سیمو کې جګړو داسې مهال زور اخیستی چې په قطر کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي. د دې خبرو دوهمه مرحله له یوې شل ورځنۍ وقفې وروسته د چهارشنبې په ورځ پیل شوه. په داسې حال کې چې افغان حکومت د دواړو خواوو ترمنځ د اعتماد د جوړولو لپاره د اوربند پر اړتیا ټینګار کوي، طالبان وایي چې د سولې په خبرو کې تر اوربند مخکې باید د جګړې پر علت بحث وشي. تر اوسه پورې د دواړو خواوو دریځونه ډیر لرې سره ښکاري، نو ځکه اټکل کیږي چې د خبرو دا مرحله ښایي ډیره اوږده شي.
د احمد تکل راپور مو واورید. په پکتیا کې د سلګونه سیمه ییزو پولیسو ماشونه له تیرو څو میاشتو نه دي ورکول سوي. دوی وایي چې کورنۍ له سختو ستونزو سره مخامخ دي او دوی مجبور دي چې خپلې دندې پرېږدي. نور حال په دې راپور کې.
په پکتیا کې یو شمېر هغه پولیس چې د سیمه ییزو پولیسو په لیکو کې له کلونو راهیسې دندې ترسره کړې وایي له تیرو څو میاشتو راهیسې یې ماشونه ورک دي. د دوی له منځه د پکتیا د اریوب ځای ولسوالۍ د منتظره قطې سر ګروپ حمیدالله ځواکمن ځاځي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له تیرو شپږو کلونو راهیسې په نظامي دنده مصروف دی، خو له تیرو اتو میاشتو راهیسې یې معاش نه دی ترلاسه کړی.
موږ سره شلوار کېږي، مشونه مناوله کېږي، کله راته وایي سیستم نه وتلی، کله راته وایي چې تاسې پرخال د وظیفې نه خیالي عسکاري مجبوره دي چې نظامیان سرتېري د دولت نظره تور شي، دولت خوشې کړي، ځکه ورسره شلوار کېږي. په مینو خېږي، وظیفې کوي، پیرې کوي، دښمن ته سیناب مرمیو ته نیولې دي.
ښاغلی ځواکمن وایي د پکتیا امنیه قوماندانۍ د مشاتو کارونه نن او سبا ته ځنډوي او په همدې پلمه یو شمېر داسې پولیس هم له سیستم ایستلي چې له تېرې یوې لسیزې راهیسې په نظامي لیکو کې دندې ترسره کوي. شیرک د سیمه ایزو پولیسو په لیکو کې یولس کاله دنده ترسره کړې، خو وایي له تیرو شپږو میاشتو راهیسې د معاش درک ورک دی.
یولس کاله وظیفه مو کړې ده، د شپږ میاشتې کې مو وشونه ورک دي، به هیڅوک مو غم نه کوي، به فعال د وظیفې یو اوسه دغه د ثابت نه اوسو په پیرې کې.
کمال بیا د اریوب ځای ولسوالۍ د ډاک په نوم د پوستې سر ګروپ دی. دی وایي په سختو شرایطو کې دندې ترسره کوي، خو په میاشتو میاشتو د ده او یو شمېر سرتېرو د معاشاتو او امتیازاتو درک نشته. دوی وایي که چارواکي په لنډ وخت کې ستونزه حل نه کړي، په ډله ییز ډول به دندې پرېږدي او د امنیه قوماندانۍ د دروازې مخې ته به خپل غږ پورته کړي. د پکتیا سرپرست امنیه قومندان لطف الله کمران ازادي رادیو سره په خبرو کې د مشاتو د نوور کړې ځنډ د اداري او تخنیکی چارو د مراحلو ترسره کیدل بولي. دی وایي هیڅ سرتیری به له مشاتو پاتې نه شي او له سیستم پاتې سرتیری به هم لومړی په سیستم کې ثبت او بیا له امتیازاتو برخمن شي.
کومه نیمګړتیاوې هغه بیا سیستم نه قبلوي، هغه دغه پروسه چې دوی په ساحه کې و چې تګ راتګ کول تر دغه وخته پورې هغه پروسه ختمه سوله، نو دوی سیستم ته پورته نه سو. هغه کسان چې د هغوی معاشونه د محلي پولیسو په دوران کې پاتې شوي وو هغه ټول اجرا کیږي.
د پکتیا د امنیه قوماندانۍ د معلوماتو له مخې په دې ولایت کې شاوخوا 1500 سیمه ییز پولیس په دندو بوخت وو چې د محلي سیمه ییز اردو او ملي پولیسو لیکو ته د انتقال چارې روانې دي او په 2018 میلادي کال کې به د سیمه ییز اردو تر نوم لاندې د دفاع وزارت په چوکاټ کې خپلې دندې ترسره کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ولسمشر غنی په ننګرهار کې بیا پرون له خلکو سره ژمنه وکړه چې په دې ولایت کې به د امنیت، بیا رغونې، برېښنا او ترانسپورت برخو کې اقدامات کیږي. د ننګرهار اوسیدونکي وایي چې ولسمشر په تیرو سفرونو کې هم له دوی سره دا ډول ژمنې کړې وې.
سره لدی چې ننګرهار ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د تیر کال د سفر ژمنې لا پر ځای پاتې دي. د ننګرهار له ولسونو سره ژمنه وکړه چې په دې ولایت کې به د امنیت، بیرغونې، برېښنا، ترانزیت او نورو برخو کې جدي اقدامات وکړي. ولسمشر غنی دغه راز په دغه ولایت کې په ملکی او نظامی ادارو کې هم د پراخو اصلاحاتو پر پلي کېدو ټینګار وکړ او زیاته یې کړه چې باید ځایي اداره له ولسونو سره په ګډه ورته د اصلاحاتو د راوستو لپاره یوه طرحه جوړه وسپاري.
والی صاحب، یو میاشت لرې چې د ولسوالانو او د رئیسانو د بدلون طرحه دمو طرف مدني ټولنه، مشران، میرمنې، علما کرام ټول سي د ننګرهار اصلاحي طرحه راوړي که ما ونه منله.
ولسمشر همداشان په ننګرهار ولایت کې د ښوونکو د کمبود په برخه کې د 4009 بستونو د منظوریو ترڅنګ په دغه ولایت کې د بیارغونې په برخه کې د ګڼو پروژو د پلي کېدو خبره هم وکړه. غنی د غراز د سولې د دوهم دور په خبرو کې له طالب استادو سره پر جمهوریت او دایمي وربند پر پلي کېدو ټینګار وکړ او په سوله کې د ټولو خلکو د حقونو د خوندیتوب شمنه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال ولسمشر غنی ننګرهار ته د خپل سفر په ترڅ کې ویلي وو چې د ننګرهار ولسونه د ترې هر کال د 4 لویو پروژو د عملي کېدو غوښتنه کوي. ولسمشر تیر کال ژمنه کړې وه چې په لومړي قدم کې به د ننګرهار برېښنا، د تورخم جلال آباد او جلال آباد کابل د دوهم لین سړکونو او ملکی هوایي ډګر د ستونزو پر حل کار پیل کوي، کوم چې لا تر دې دمه یې د عمل څرک نه تر سترګو کېږي. په غونډه کې د ننګرهار د ولسونو په استازیتوب د ولایتي شورا پخوانی منشي ذبیح الله ازمري پر افغان ولسمشر نیوکه وکړه چې د تیر کال پر کړو ژمنو یې عمل نه دی کړی او له دې عمله خواشینی دي. د ازمري په خبره د ننګرهار ولسونو تل د نظام پلوي کړي او په دې لاره کې قرباني ورکړي دي، نو باید ورسره کړي ژمنې عملي شي.
موږ تاسو پر اتګ هم خوشاله شوي یو، د ټولو مشرانو پر اتګ خوشاله شوي یو، خو چې کار موږ ته ونیشي قسم په خدای خفه کیږي. نور زمونږ رئیس صاحب چې د وعدو په ځای د تشریفاتي او نمایشي خبرو په ځای باید اجراءات وشي، موږ ډېر مشکلات لرو.
اخوا د جلال آباد ښار اوسیدونکی فرید بیا دا ډول سفرونه نمایشي بولي او زیاتوي چې ټوله ورځ د ولسمشر د سفر په خاطر بازار بند و او کار روزګار پکې په ټپه ولاړ و. د زیاتوي هر کال داسې سفرونه ترسره کیږي خو بې له دې چې خلکو ته زیان وړوي ګټه نه لري.
د ولسمشر اشرف غنی د دویم سفر او جلبته چې راغی پروسه کال هم راغلی و همدغه ژمنې کړې وي او سکل هم راغی همدغه ژمنې کړې دي. تش نمایشي ژمنې کوي، عملي بڼه نشته. د یو د سره ټول بازار نن بند و، یو خو کرونا خلک ځپلي دي او بل چې داسې حالات راشي نن یو چا هم کار نه دی کړی.
که څه هم ولسمشر غنی دا ځل د ننګرهار له ولسونو سره د خپلو ژمنو پر عملي کېدو ټینګار کوي خو وبلیدل شي چې تر کومه ځایه عملي کېږي.
د افغانستان روغتیا وزارت وایي چې په وروستیو 4 اونیو کې په افغانستان کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو مثبتې پیښې کمې شوې دي.
د افغانستان عامې روغتیا وزارت مرستیال وحید مجرو د پنجشنبې په ورځ په یوې خبري ناسته کې وویل په وروستیو 3 اونیو کې د کورونا وایرس مثبتو پیښو کې د پام وړ کمښت راغلی دی. ښاغلی مجرو زیاتوي په 9 اونۍ کې د کورونا وایرس ډېرې پیښې ثبت، خو اوس یې چې 53 اونۍ روانه ده دا پیښې کمې شوې دي.
خوشبختانه ما بعد از هفته 49 تا امروز کم
له نیکمرغه د 9 اونۍ څخه تر دې دمه چې 53 اونۍ روانه ده موږ د کورونا وایرس مثبتو پیښو کې د کمښت شاهدان یو. هم ثبت او هم د مثبتو پیښو کچه ټیټه شوې. په روغتونونو کې د ناروغانو شمېر هم کم شوی دی.
د ښاغلي مجرو په وینا اوس د کرونا وایرس د مثبتو پیښو شمېر 6.5 ته رسېدلی. په داسې حال کې چې په لومړۍ څپه کې دا شمېر 9% ته رسېدو. نوموړی وایي د روغتونونو ظرفیت لوړېدل د دې ناروغۍ سره مبارزې کې د روغتیا پالانو د مهارتونو زده کړه په روغتیایي بنسټونو د خلکو باور هغسې دی چې وروستیو 3 اونیو کې په یاد وایرس د اخته کسانو شمېر کم شوی. خو ښاغلی مجرو خلکو ته سپارښتنه کوي چې روغتیایي سپارښتنې پام کې ونیسي تر څو په ښه توګه د درېیمې څپې مخه ونیول شي. خو پوښتنه دلته ده چې آیا د کرونا وایرس د ازمایښت ظرفیت ټیټ شوی یا رښتیا هم یاد وایرس د ورکېدو په حال کې دی؟ د افغان جاپان روغتون پخوانی مشر حکیم صالح په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
له نیکمرغه په افغانستان کې د کرونا د وایرس د دویمې څپې
په نزولي سیر کې موږ فعلاً قرار لرو، او دا په دې معنا نه ده چې په افغانستان کې د کرونا د وایرس د ازموینو او یا د لابراتواري معایناتو د ظرفیت ټیټوالی ده، بلکې برعکس موږ چې کله ګورو په هیواد کې د تیر موج یعنې د تیرو څپې په پرتله په دویمه څپه کې د معایناتو ظرفیت لوړ دی.
په داسې حال کې د عامې روغتیا وزارت په هیواد کې د کرونا وایروس د دوهمې څپې د کمیدو خبر ورکوي چې د یاد وایروس دوهم ډول تر پاکستان او هند پورې رسیدلی دی، خو یاد وزارت وایي چې خلک باید دې هیوادونو ته تګ راتګ کم کړي. د عامې روغتیا وزارت تازه شمیرې ښیي چې په تېره یوه شپه ورځ کې د کووید 19 ناروغۍ و ناروغان مړه او 140 نور پرې تازه اخته شوي. په ټوله کې د کرونا وایروس مثبتو پیښو شمیر 35320 ته رسیږي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
کتب لری توخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي، او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
اوس به احمد شبر راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبر ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څرغلي.
کرسچن ساينس مانیټور ورځپاڼې په خپله تازه کړنې کې دا پوښتنه کړې، ناټو د افغانستان له شل کلنې جګړې څه زده کړي؟ په دې مطلب کې راغلی دی چې د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایډن له لومړیو مهمو کارونو څخه به یو دا وي چې د افغانستان په مسله کې د پرمختګ د لارې لټه وکړي تر څو د ناټو د ماموریت لپاره د لارې یوه پراخه نقشه مشخصه شي. په دې لیکنه کې وړاندې راغلی دی چې نور د طالبانو ډله او د القاعده شبکه د امریکا د امنیتي ګواښونو د لس په سر کې ځای نه لري، او ناټو هم پرې باور ده چې تر دې ستر ګواښونه شته چې د همدې لپاره تر 2030 کال پورې د خپلې ستراتیژۍ په نوي راپور کې یوازې شپږ ځایه د افغانستان نوم یاد کړی دی. ناټو به راتلونکې میاشت یوې غونډې په ترڅ کې په افغانستان کې پر خپل پوځي حضور خبرې وکړي چې دې ماموریت ته دوام ورکړي که یې پای ته ورسوي. د ناټو سرمنشي ستولتنبرګ ویلي دي چې هر راز پریکړه به سخت وي او خطرونه به هم ورسره ملوي. ستولتنبرګ د چهارشنبې پر ورځ وویل ستونزې شته، یو ډول مبهم حالت دی، خو پرته له څه شکه چې د افغانستان د لانجې د سولیز حل لپاره د سولې خبرې یوازینۍ لاره ده. د کرسچن ساینس مانیټور په باور د افغانستان جګړه داسې ماموریت دی چې یو وخت د ناټو بریا او ناکامي ورسره تړلې تصور کېده، او د دې جګړې په لومړیو کې چې ناټو پکې داخله شوه له سړې جګړې وروسته د ماموریت ته ځینو د ناټو د بیا راژوندي کېدو په سترګه کتل. ورځپاڼه بیا لیکي اوس چې ناټو د راتلونکي لسیزې لپاره ځان چمتو کوي، له هغو تجربو چې په افغانستان کې ترلاسه کړي دي د هغو په مرسته به د شته ګواښونو مخه نیسي. د بی پولي خبریالانو ټولنې په خپله انټرنیټ پاڼه کې په افغانستان کې پر خبریالانو د بریدونو مسله راخیستې ده، او له افغان حکومت یې غوښتي دي چې په جدي ډول د دې بریدونو مخنیوی وکړي. په دې لیکنه کې په 2021 کال کې په غور کې د غور ژغ راډیو د مسؤول مدیر بسم الله عادل ایماق د وژلو پیښې ته اشاره شوې ده، او افغانستان د رسنیو لپاره د نړۍ یو خونړی هیواد بللی دی. ایماق تیرونی د جمعې په ورځ وشل شو، او دی په تیرو شاوخوا دو میاشتو کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دی په ګډون پنځم خبریال دی چې په افغانستان کې وشل کیږي. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دی د نومبر په 12 په لشکرګاه کې د مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل شو. د بی پولي خبریالانو ټولنې د افغانستان د ملي امنیت ادارې په وینا لیکلي دي چې د څلورو خبریالانو د وشلو د قضیې په ارتباط د طالبانو د ډلې 8 تنه نیولې دي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خبرې کړې اعلامیه کې په افغانستان کې د خبریالانو، مدني فعالانو او دینی عالمانو په وژنه کې لاس لرل رد کړي دي. افغان حکومت وایي چې طالبانو د عبیده کاروان په نوم یوه خاصه قطعه جوړه کړې ده چې د دې په وسیله هدفي وژنې ترسره کوي. بی پولی خبریالان وای په افغانستان کې په روسیې کې د خبریالانو پر ضد بریدونه او شخړې وروسته تر دې زیات شوې دي چې داسې ګمان کېده چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ به د سولې د خبرو له پیلېدو سره دا ډول بریدونه کم شي. د دې ټولنې په وینا په تیرو نږدې دوو کلونو کې پر نږدې 30 سیاسي فعالانو د 500 خبریالانو په ګډون په افغانستان کې بریدونه شوي دي.
د امریکا منتخب ولسمشر جو بایډن د کانګرس پر ودانۍ د ټرمپ د پلویانو برید د متحده ایالاتونو د تاریخ تر ټولو تیاره ورځ بللې. په همدې حال کې د امریکا د عدلي وزارت وایي هغه کسان به محاکمه سي چې د چهارشنبې په ورځ د کانګرس پر ودانۍ په یرغل کې لاس درلود. دا به د اصل کې ده چې د کانګرس لخوا د راتلونکي ولسمشر په توګه د جو بایډن د بریا له تایید وروسته ولسمشر ټرمپ راتلونکي ادارې ته د واک د سوله ییز لیږد ژمنه کړې ده. احمد تکلو، نور تفصیل.
د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن وای د متحده ایالاتو د کانګرس پر ودانۍ د ولسمشر ډونالد ټرمپ د پلویانو برید پر دیموکراسۍ برید و. د چهارشنبه په ورځ هغه مهال چې د استازو جرګې غوښتل د راتلونکي ولسمشر په توګه د جو بایدن د تایید په اړه بحث وکړي، د ولسمشر ټرمپ یو شمیر قهرجن پلویان د کانګرس ودانۍ ته ننوتل او له امنیتي ځواکونو سره لاس ګریوان شول. ښاغلی بایدن پرون ناوخته وویل چې دا د امریکا د تاریخ تر ټولو تیاره ورځ وه او پر کانګرس برید پر دیموکراسۍ برید و. هغه زیاته کړه چې دا کسان باید معترضان نه بلکې بلواګر وبلل شي.
دوی معترضان نه وو، ګوره چې هغوی ته معترضان ونه وایست. دا کسان بلواګر، یاغیان او کورني تروریستان وو.
پر کانګرس د برید پر مهال د یوې ښځې په ګډون څلور کسان ووژل شول او امنیتي چارواکو مرستیال ولسمشر مایک پنس او د کانګرس غړي چې په غونډه کې د ګډون لپاره راټول شوي وو له ودانۍ وایستل. په همدې حال کې د امریکا د عدلیې سرپرست وزیر د هغو کسانو د محاکمې ژمنه وکړه چې په دې برید کې لاس درلود. جیفری روسن په هغه بیان کې چې پرون د لوی څارنوالۍ لخوا خپور شو ویلي، د عدلیې وزارت ژمنه کوي چې د امریکا پر حکومت او د قانون د تنفیذ پر قواو د برید مسؤل کسان به محاکمه کوي. په بیان کې یادونه شوې چې دا کسان به د قانون په رڼا کې د خپل عمل پوره ځواب ووایي. په بیان کې راغلی دی چې جنایي څارنوالانو پر کانګرس له حملې وروسته ډیر کار وکړ څو په دې قضیه کې د داخلو کسانو په اړه اسناد او شواهد راټول کړي او هغه کسان تشخیص کړي چې دا پلان یې جوړ کړی و. بیان زیاتوي چې پر روانو ورځو کې به په دې برید کې د لاس لرلو په تور نور کسان هم ونیول شي. په واشنگتن کې د وروستیو نارامیو په دوام وروسته له دې چې کانګرس د راتلونکي ولسمشر په توګه د بایدن بریا تایید کړه، ولسمشر ټرمپ د واک د سولیز انتقال ژمنه وکړه. ټرمپ پرون د جنوري په 8 په یو بیان کې وویل که څه هم دای د انتخاباتو له نتیجې سره قطعا مخالف دی، خو د جنوري په 10 نیټه به د واک لیږد په منظم ډول ترسره شي. په همدې حال کې رویټرز خبری اژانس په یو راپور کې وایي چې ولسمشر ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې تر ډیره منزوي شوی او یوازې پر څو وفادارو ملګرو تکیه کوي او د مرستیال ولسمشر مایک پنس په ګډون هغو کسانو ته چې له ده سره مخالفت کوي سخت په غوسه کیږي.
په افغانستان کې د سهار 8:00 او 28 دقیقې کیدونکې دي. د امریکا جی پی مورګن بانک ویلي ډیجیټل پیسې بیټ کوین د سرو زرو اهمیت پیدا کړی. بیټ کوین یو غیر متمرکزه مجازي پیسه ده او هیڅ سوا د قانوني پیسې په توګه په رسمیت نه ده پیژندلې. ملالی بشیر او نور تفصیل.
په امریکا کې د پنګونې یو بانک جی پی مورګن چارواکو د سیشن به په ورځ وویل چې ډیجیټالي پیسې بیت کوین د ونډو په بازار کې لسرو زرو سره سیالي تل وړسوي او کده مجازي پیسې د خوندې پنګونې په توګه ځای ونیسي نو شای یو لکوش پر $40,000 ته پیر او پلور ورسي. لیکوال او د ډیجیټالي پیسې شرکت اکسیس بنسټ ایښودونکي ایتان لیو رویټرز خبري اژانس ته په دې اړه چې خلک ولې پر بیټ کوین پنګونه کوي دا سویلي.
The fundamental appeal of Bitcoin to many investors is that it's basically theoretically outside the control of
بیټ کوین ته د خلکو اساسي لیوالتیا ځکه ده چې په تیوري کې دا پیسې د غنو ادارو لواکا د باندې ده او دا هغه څه دي چې خلکو ته واک ورکوي چې خپل پیسې په خپل کنټرول کې ولري. دا پرتا لشکې وستونزه او حل ده. دا په دې معنی چې لزینو خلکو پاسورډ ورک شي او بیا خپل بیټ کوین ته لاسرسي نه لري او یا هم خلک پر لارو کوڅو برمتنی ول شوی او شکنجه شوی چې باید خپل پاسورډ وخی. خو په اوسنۍ ټکنالوژي کې دا تقریبا ناممکنه ده چې څوک د چا حساب هک کړي یا تغیر پکې راولي.
It's very hard it's almost impossible to hack to doctor to forge a bitcoin.
پاورستوی څو میاشت کې د نړۍ تر ټولو لوی ډیجیټالي پیسې بیټکوین د ګټې کچه لوړسوي. پنګوال بیټکوین ته د انفلاسیون یا بایو د لوړېدو په صورت کې د خوندې پنګونې په سترګه ګوري او د ډالر بدیل یې ګڼي. د چهارشنبه په ورځ د جنوري په 15 نیټه د ونډو په بازار کې د یو بیټکوین بیا تر $13,000 ورسیده. بیټکوین مجازي پیسې لومړی ځل په 2008 کال کې یو ناڅرګند کس یا ډلې رامنځته کړه او په 2009 کال کې په عملی توګه یو سافټویر جوړ شو.
راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
تاسو ازادي رادیو ته ورجست. دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. طالبان وی دوی په قطر کې د سولې دروانو خبرو په اجنډا کې په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړېدو غوښتنه نه ده مطرح کړې. د چین د بهرنیو چارو وزارت له افغانستان د جاسوسي په تور د ځینو چینایي وګړو د ایستلو د راپورونو په اړه بېخبري وښوده. د پکتیکا امنیه قمندانۍ په یوسف خیل ولسوالۍ کې د کانونو د غیر قانوني کیندنې په تور د څلورو مشکوکو کسانو د نیولو خبر ورکوي. سلګونه ډاکټرانو او د طب مؤسسانو د دویم ورځې لپاره د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د اعتراض پر مهال له حکومت غوښتنه وکړه چې په قرغیزستان او ازبکستان کې د دوی د فراغت سندونو ته رسمیت ورکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر هغه تاوتریخوالی وغنده چې د چهارشنبې په ورځ د کانګرس پر ودانۍ د ځینو کسانو د یرغل پر مهال پیښ سو. ډونالډ ټرمپ د اول وار لپاره تایید کړی چې جو بایډن به د امریکا نوی ولسمشر وي. فیسبوک او انستاګرام د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر اکاونټونو موقتی بندیز د هغه د کار د دورې تر پایه چې دوی اونۍ ورته پاتې دي تمدید کړ. او د روغتیا نړیوال سازمان یو مشر وایي هغو هیوادونو ته چې د خلکو عواید یې کم دي د کوواکس په نوم د کورونا ضد واکسین رسول به روانه میاشت پیل سي. د پښتو ژبې ځینې لیکوالان او فلم جوړونکي هڅه کوي چې د کونډي زوی سریال نورې برخې جوړې کړي. علم ګل سحر، واحد نظری، کاتب پاتون، وفا سمندر د لیکوالانو هغه ډله ده چې د کونډي زوی سریال شل نوې برخې لیکلې دي. د کونډي زوی سریال چې لسیزې وړاندې جوړ شوی و په افغانستان کې د جګړو له امله نورې برخې له جوړېدو پاتې شوې. نور حال په دې راپور کې.
نه ورونه هیڅ به کنه مخکې مې لوي دغه څه بوجه هیڅ څه به کې خپل وزن نه رسې
ما با شکم یې زیره سوراخ کوم به خاطر کې شکم قاچاق نه باشه.
د کونډي زوی ټلویزیونی سریال چې خایي ګڼو افغانانو کتلې دي. د سریال لسیز وړاندې د شادګل په مرکزی کریکټر د افغانستان سینما د بریالیتوب تر پوړې ورسوله.
بس ټول سو ورکوم خدا او راستیا
نه یو نيزه مې دلې ویاله ا دې مره لویل چې یو نيزه نه کوار نه کی بس دیو نيزه نه کوم ورکوم نه زیات.
خو په افغانستان کې د جګړو لامل د دې سریال جوړون کې ونه توانې دل نوري برخي جوړې کړي. د کونډي زوی سریال د خنده جړه او د مینی د بیلابیلو صحنو په لرلو سره د میلیونونو لیدونکو زړونه وګټل او ان تر دې چې زینو لیدونکو دا سریال د دوهم او دریم ځل لپاره هم ولید او لا هم لیدونکو لري. خای لاملی د دې سریال د مرکزی کریکټر ممنون مقصودی په خپل رول کې بریالي توب وی چې د شادګل پونم پکې را سرګندېږي.
شادګل جوړه لړ نه راغله په خوا چې د کابل د ځکو کې سره لرونه کې ټک درو دل مال لا کشکمه.
اوس د پښتو ژبې یو شمیر لیکوالانو هڅه پیل کړې چې د دې سریال نوري برخي هم جوړې کړي. افغان لیکوال علم ګل سحر وای د پښتو ژبې د یو شمیر نور لیکوالانو سره د دې سریال نږدې شل برخې لیکلي او هڅه کوي چې د سریال د پاتې برخو د جوړېدو لپاره مالی امکانات پیدا کړي. دی وایي که په دې برخه کې افغان فلم او نور اړوند ادارې مرسته وکړي نو یو ځل بیا به د افغانستان فلمی صنعت خپل بایللی ارزښت ترلاسه کړي.
مزه یوازې بے پیسو بے لاکل زمي کار کوي د پکې هغه زمات مستر د مروش دي هغه زمات نتیجه څنګه خلک هم غواړي پر یو مدرن سریال افغانستان هم لري. یعنی ما په نظر باندې خو کیشته په پام سره دا یو د هالیوډ سره باندې سریال دی. یعنی ته سم البته سرچی
د خغلی سحر په وینا د کونډي زوی د سریال پاتې برخې د دې سریال جوړونکي واحد نظری، کاتب پاسون او وفا سمندر لیکلي دي. په ورته وخت کې افغان فلم وایي د هر هغه سریال او فلم جوړېدو هرکلی کوي چې پر افغاني ارزښتونو ولاړ وي. د افغان فلم ادارې مشري سحرا کریمی ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل د کونډي زوی سریال د نوي بڼې د داستان ارزولو وروسته به خامخا د سریال جوړېدو کې د لیکوالانو ملاتړ وکړي.
اگر ببینیم که قصه قوی
هست که او گروه چی پیاوړی داستان لري په داستان کې هر اړخ ډول رخصتل سوای او محتوی ارزښت ډیر دی او لوړه کچه یې جوړوي نو هڅه به وکړو چې د ملاتړ لارې ورته پیدا کړو.
راههایی رو پیدا خواهیم کرد که ازشان حمایت بکنیم.
د کونډي زوی سریال په 1980 زیږدیز کال کې د واحد نظری لخوا جوړ او د ملي ټلویزیون په پرده ننداری ته وړاندې شو. د دې سریال مرکزی کرکټر ممنون مقصودی د شادګل رول ولوبه او چې خای نوی بڼه کې هم مرکزی کرکټر ولري. دا هڅه په داسې حال کې کیږي چې اوس مهال د افغانستان فلمی صنعت تر بل هر وخت مخ په ځوړې روان دی او د یو شمیر فلمی لوبغاړو په وینا د مالي امکاناتو نه موجودیت او په دې برخه کې د حکومت نه مرسته هغه ستونزې دي چې د افغانستان فلمی صنعت یې له ناکامۍ سره مخ کړی دی.
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمي او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
نیما نړۍ
سره بنان خلیم را بندول غول
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ساکینونو زموږ ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د نیمه نړۍ خبرونه ته خراغلی د ازادي رادیو دا اونیزه خبرونه ز اسد الله لودین تاسو ته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې د خزینه مالولانو ستونزو ته کتنه کوو. د افغانستان د لسیزو جګړو او ناخوالو لترخو پاتشونو یو هم په افغانستان کې د وګړو مالولیت دی. آیا مالولین جونې د نورون جون په څیر زده کړو ته لاسرسی لري؟
دا دواړه ښوونځي په کابل ښار کې فعالیت لري او د مهمیت تعلیمات تخنیکی او مسلکی ادارې تر چتر لاندې کار کوي.
افغان حکومت د معلول نجونو او ښځو لپاره څه کړي دي؟ په افغانستان کې د څه ډول معلولیت لرونکو وګړو لپاره نسبي تعلیمي اسانتیا وشته؟
په دې برخه کې چې د دوی لاسرسي تخنیکی زده کړو ته زیاته شي د پام وړ پیشرفتونه لرو.
ښځینه معلولینې په افغانستان کې له کومو لویو ستونزو سره مخامخ دي؟
ډېر مشکلات او ستونزې سره زه نشم کولای چې نور خپل تحصیلات او درسونه ته ادامه ورکړم.
اوس هم راپور اورو چې د وی معلول انجلۍ په غاک پیلېږي.
ما خوانځای هم ډېر پستونز وویل ځکه چې سنفیانو مې په سهمې شه خواندل یا د لاس نشه یا د پخ نشه ته معلول ای. خو په ډېر ستونز مې ویل خو ځکه اوس زه کارم نشم کولای او نه کولای شم خپل درسونه ته ادامه ورکړم.
دا فرشته وا چې له 12م ټولګي څخه په لوړه درجه فارغه شوه. فرشته وای خوانځای په ډیرو سختو شرایطو کې ویلې. هغه وای لا ټول ستونزو سره سره یې هیڅ کله خپل کلک اراده نه د بایللې او د لوړو زده کړو هیله لري. سمیا بل افغان انجلۍ ده چې په دواړو پښو معلوله ده. د دې معلولیت د زیږیدو راهیسې دی او پر لارې په سختۍ تګ کوي. د هم خوانځای په کابل کې وستای د لوړو زده کړو او له مالی پلوه په ځان د بسیا کېدو هیله لري. هغه له دولت غوړي چې د معلولانو د تحصیل مصارف ورته برابر کړي. سمیا په دې اړه زیاتوي
دولت مایز خاصه حضرتي است چې هر چی
حکومت باید یو خیریه اداره جوړ کړي چې معلولین هلته کار وکړي او د نورو وګړو باندې په ټولنه کې ونډه واخلي. همدارس معلولین باید په آرامه له یو ځای بل ته د تګ راتګ فرصت ولري او د معلولیت احساس ونه کړي او نور وګړي پوسی چې موږ هم انسانان یو.
د افغانستان د احصایې د ملي ادارې د سرشمیرنې له مخې د جګړې له کبله د معلولانو شمیر 1,80,000 وګړو ته رسیږي. که څه هم په افغانستان کې د ښځو او نجونو په ګډون په ټوله کې 1,000,000 معلول وګړي شته چې د ناروغیو او نورو ورته پیښو له کبله معلول شوي یا معلول زیږیدلی دي. د معلولانو د ټولنې رئیس حاجي نوراغا د معلولیت لرونکو ښځو او نجونو د ستونزو په اړه وایي.
دی وزارت شوده و معلولینو که هیچ نو قائل نیسته دی وزارت تلار شد دا خزینه زنانه دا دوم را پا مشکلاتو که مواجه شده دی را بیرو بار ازدهام دی ولک پویگه چه دا مرده خورده دا سده دوم را قدر و احترام نیسته دی.
لبل خواد شهیدانو او معلولینو د اداره ویاند ضیاءالحق فضلی وای اداره یوازې حقوق خزینه او نارینه معلولینو ته کلنۍ معاش او نور مرستې ورکوي چې د جګړې له کبله په مستقیم ډول معلول شوي وي.
د شهیدانو او معلولینو په چارو کې دولت وزارت 1,80,000
جنگی معلولیت لرونکو وګړو ته کلنۍ حقوق او امتیازات ورکوي. د دې ترڅنګ دا وزارت مکلفیت لري چې ټولو معلولیت لرونکو وګړو ته صحي، تعلیمي، تحصیلي او د کارموندنې په برخه کې مختلف فرصتونه رامنځته کړي او دوی لپاره د سرپنا او د ځمکو د نمرو د ویش پروسه هم تنظیم کړي. په همدې اساس د نیکمرغه هر کال له 800 څخه تر 1000 معلولیت لرونکو وګړو ته د لوړو زده کړو وزارت په مرسته او د نړیوالو بنسټونو په همکارۍ په خصوصي او نړیوالو پوهنتونونو کې د لوړو زده کړو فرصتونه برابرېږي.
پر نورو ستونزو سربیره معلول نجونې د ځانګړو تعلیمي مرکزونو د نشتوالي له کبله هم سر ټکوي او دا ستونزه جدي بولي. موږ په دې اړه د پوهنې وزارت له ویاندې نجیبې آریان څخه پوښتنه وکړه. نجیبه آریان په ځواب کې داسې وایي:
هغه کسان چې معلولیت لري کابینۍ معلولیت ولري نو دوی ته یو ځانګړی ښوونځی ده چې د نابینایانو دی او هغه څوک چې د غږ له کبله معلولیت لري هغوی ته هم د ناشنوایانو ښوونځی ده چې دا دواړه ښوونځي په کابل ښار کې فعالیت لري او د معینیت تعلیمات تخنیکی او مسلکی ادارې تر چتر لاندې کار کوي. تر دې ور هاخوا کسان چې جسمی معلولیت لري هغوی کولای شي چې د تعلیمات عمومي په برخه کې ټول ښوونځیو کې خپل زده کړو ته دوام ورکړي. هغه نجونې چې معلولیت لري څه په مرکز کې یو څه هم که په ولایاتو کې، دوی له هر هغه امتیاز څخه چې یو عادي انسان برخمن دی دوی هم ترې برخمن دي او څرنګه چې ما یادونه وکړه دوی ته موږ ځینې اسانتیاوې چې د فزیکي کارونو نه ترسره کول دي هغه ورته په پام کې نیول شوي دي.
د آریان په خبره په افغانستان کې د معلولیت لرونکو وګړو لپاره ځانګړی ښوونځی نشته چې د دوی معلولیت ته په کتو اسانتیاوې ولري، خو د حسي معلولیت لرونکو وګړو لپاره چې نه اوریدل او نه هم لیدلی شي د مسلکي زده کړو ښوونځي شته. که څه هم په ټول افغانستان کې د حسي معلولیت لرونکو وګړو کره شمېر معلوم نه دی، خو په دغو ښوونځیو کې ټول نږدې 2100 حسي معلولیت لرونکو وګړو ته د زده کړو وړیا زمینه برابره شوې ده. دا چې په دغو ښوونځیو کې څومره نجونې زده کړې کوي په دې اړه د مسلکي زده کړو مرستیال رئیس عبدالحمید اکبر وایي:
په 14 ولایتونو کې د مملکت په سطح ټول تعداد زموږ د شاګردانو چې دی 2315 نفر شاګردان لرو، چې په دې کې تقریبا 1,600 نفر ذکور دي، الکان دي، او 609 نفر اوناستی یا جونی دي. همدغه راز تقریبا په دغه 2315 نفرو کې 503 نفر نابینایان دي او په حدود 1,802 نفر ناشنوایان دي. دا د تیر کال سره په مقایسه باندې ډیر لوی انکشاف دی که وایو دوه برابره شوی دی زموږ تعداد. درسته ده تیر کال موږ یوازې په ولایتونو کې و مراکز درلودل او تقریبا د 850 شاوخوا کې موږ شاګردان د پوشش لاندې درلودل. سه کال ته موږ 10 مراکز لرو په 14 ولایتونو کې لرو او انشاءالله په راتلونکي درې کلونو کې غواړو چې تعداد حداقل 6000 نفرو ته ورسیږي.
په افغانستان کې ښځې او نجونې له زیاتو محدودیتونو او ستونزو سره مخامخ دي. معلولې ښځې نه یوازې زده کړو ته پوره لاسرسی نه لري، بلکې په ټولنه او کورنۍ کې هم ورسره توپیری چلند کیږي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون څېړنې چې د تیرو څو میاشتو په اوږدو کې ترسره کړې ښیي چې ښځینه معلولیت لرونکې په ټولنه او کورنۍ کې له توپیری چلند سره مخامخ دي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د معلولانو د برخې رئیس محمد علي محبتي وایي:
نجونو او ښځو په جامعه کې هم ډېر په ستونزو مخامخ دي. تحقیر، توهین، وهل، تکول، شکنځل کول، تحقیرول، دا هم متاسفانه ستونزې دي. کیسونه موږ ته په کمیسیون کې مراجعه کوي ښځو او جنو چې موږ هغه کورنۍ مې تحصیل ماته اجازه نه ورکوي یا مشکلات د کارمندونو دپاره دی چې ادارو موږ نه مني او د موږ نه باورمندي نه لري. تام یو بل ستونزه ده چې شازه او جنو چې تحصیل کرده دی اول تحصیل کردنه دی هغه ته اجازه نه ورکوي کورنۍ که اجازه ورکوي بیا متاسفانه زمینه دی اشتغال او کار هغه سره برابر نه ده.
په افغانستان کې لز دکړو د معلول خځو مخ نیول کیږي د کار زمينه ورته نه برابره په کورنۍ کې ورسره د نیمګړی وګړي په توګه چلن کیږي او په ټولنه کې حمله توپیری چلن سره مخامخ دي. د ښاغلی محبتي په خبره د بشري حقوقو خپلواک کمیسون هر کال د معلولینو د حقوقو په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکوي چې د معیوبینو په ځانګړي توګه د خزینه معلولینو په وړاندې د توپیری چلن مخه ونیول شي. ښاغلی محبتي زیاتوي
د مثال په توګه موږ تیر کال 902 کسانو ته فورمې ثبت کړی و چې 193 ښځینه کسان وو ځکه چې موږ هغې ته حتی لاسرسی نه لرو ځکه چې متاسفانه ښځو او جنو متاسفانه په کور کې دی او هغه مثلا په ادارو کې نه ده په مکتبو کې لږ دی نو ځکه او اکثریت یې په کلو بندو کې ده او موږ هغې ته لاسرسی نه لرو مګر د دې لحاظ موږ تیر کال یو د 902 کسان چې موږ مصاحبه کړی وو 193 متاسفانه ښځه او نجونې وو.
تاسې د ازادي راډیو 19 پروګرام نیمه نړۍ واورید. راتلونکې اونۍ به له بلې موضوع سره له تاسو سره یو. تر بیا مو پر خدای سپارم.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا جری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغانه ښځه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځانګړي مرکې
مانه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارت ده زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاوه؟
اثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانی او دریا په کندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه کړسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی په منسي جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلی چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه ویسي کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. آیا کورنۍ د هوا په ککړتیا کې ونډه درلودلې شي؟
چا وا خو د غزمنګ د لاسه چټلېږي په دې خاطر چې شې سو زو ته خاطر ټول هوا چټاله ده.
د ککړی هوا اومده لاملونه څه دي؟
هوا د ککړتیا لاملونه په هواد کې د نفوس تراکم بل د هغه وسایتو تراکم چې هغه ډیر زیات تولید همدارنګ د شنو ساحو نشتون
او د ککړی هوا خطرونه څه کېدلې شي؟
دا غنه مریضګان یو لاس ترازی هغه د ټول زمنګ استاسې سینه باغاله د دې ډیر
قدر منو اوریدونکو نن په همدی موضوع غږیږو چې ولې ورستربلې هوا ککړیږي او د هوا د پاکوالي په منظور څه باید وشي. د خلکو د نظرونو ترڅنګ د چاپیریال ساتنې د ادارې له یو رئیس سره مرکه هم لرو. زه همایون هیواد یم او دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې.
خوږو اوریدونکو د هوا په سړېدو او د ژمي په رارسېدو سره د هېواد په مرکز او لویو ښارونو کې د چاپیریال د ککړتیا ناوړه اغېزې تر بل هر وخت څرګندې ښکاري. پا په دغه موسم کې نه یوازې د هوا ککړتیا لوړیږي، بلکې له امله یې ولس په بېلابېلو تنفسي ناروغیو اخته کیږي، او د دغه ناروغیو له امله خلک هم له روغتیایي پلوه او هم له اقتصادي پلوه له سختو ستونزو سره مخ کیږي. ځینې وخت خو خپل خلک هم د هوا د ککړتیا باعث ګرځي. په همدې تړاو د کابل د کارتې نو اوسیدونکی میرزا محمد هغه کس دی چې په بخاري کې د لرګیو پر ځای ربړونه او داسې نور شیان سوځوي. نوموړی وایي
بس دا بوټان کیتی دا شیان سوځو، اول نسرنګو که یخ نه خو ځان نسو مړ کوی، یخ د یخ زیات نسرنګو کو مجبوري ده، ضدت کس نسرنګو کو مجبوریم ده، کور غرم ټول مریضان دي، ټول ناروغه یو، ټخیز زکام ده، نور دنیا خوځي زړه د خراب هوا ته بیرونم د کور کې د بس مجبوري ده، مجبوري ده ساده دغه سوځ نسرنګو نه لرګي مرګي نه ساخسته لرګي پچ شو اخ چارجر خرڅو دم کې ډوډۍ پیدا سي بس نو خوشاله نس او دا بوتن ربرن دا شهر نه پیدا کو پس ګرځو وکم پس لېجلې دغه پیدا کوي چې ما خبر شي راوړي بخاري پسا چور سوځي چایم په پکو دی کوم په کو کتا خور شي پکو
په پلازمینه کابل کې د ګردونو او تور لوګي په لیدو تنفس کول ستونزمن ښکاري، او په هوا کې دومره ککړتیا احساسېږي چې په رڼا او لمرینه ورځ د تیارې او وریځو حالت یې رامنځته کړی وي او نږدې سیمه نه لیدل کیږي. همداشان د ننګرهار ولایت اوسیدونکي زرغونه هم له ککړې هوا شکایت کوي او وایي چې کورنۍ هم په دې برخه کې باید خپل مسؤلیت ادا کړي. نوموړی زیاتوي
هوا خو رښتیا ډېره الوته ده، موږ خو باید خپله کوشش وکړو چې دغه نه مریضګانې لاسته راځي، هغه د ټولو زموږ ستاسې سینه بغل او د دې ډېر مشکلاتونه زموږ دندې هوا د لاسه دي، دا باید موږ او تاسو خپله کوشش وکړو چې د بخاریګانو کې داسې جنډې او دا شیان ونه سوځو، دا شیان ونه سوځو په دې خاطر چې دغه موږ او تاسو خپل ځان ته ډېره نقص کوي. بخاري مخې ده، لرګي پکې سوځو، لرګي او لرګي سوځو، څنګه زغاله تانه سوځو پکې، چې دا ډېر هغه دې نقص کوي په دې خاطر چې دغه هوا چې خراب شله پوشه چې مریضګان هم ډېریږي. نو خپله را کابل د هوا بیخي خرابه شوې ده، شپې خواته خواصله نه تر راوتل نه کیږي په دې خاطر چې بیخي ټول مریضان دي. زما خپل د کاکا مسیب د سات طفل کې بستر شو بچار د لاسه لاړ.
شنن کې په دې اندی چې د چاپیریال ککړتیا اوس په یو ناورین اوختی او په مستقیمه توګه د هوا د وګړو له ژوند او مرګ سره تړلې موضوع ده. دغه راز د هوا او چاپیریال د ککړتیا له امله زموږ اقتصاد په تیره بیا زموږ د کرنې سکتور او کرنیزو توکو لکه میوو، غلو، دانو، سابو او ترکاریو ته سخت زیان رسیږي. دا چې ککړه هوا نورې کومې روغتیایي ستونزې جوړوي، له ډاکټر محمد فهیم افین څخه به واورو.
آلودګي هوا ډېر ضرورونه لري او کېدای شي چې د آینده د عمر اوږدوالی د انسان کم کوي. د آلودګي کېدای شي د مختلفو ساحو د وضعیت مصحب کیږي، ډیره ډیره طرق تنفسي او د قلبي، روحي او د جلدي مشکلات، او کېدای شي چې د هغه ښځې چې حمل لري هغوی سره هم ډیره ستونزې په راتلونکي طفل ورسره پیدا کیږي.
دا کور کلی خبرونه له ازادي رادیو څخه وري. دا چې د هوا د پاکوالي په منظور خلک څه وکړي، دا خبرونه په دې برخه کې د مخالکو نظرونه اورو.
نو عزیز ده د کابل وسدین کې ما خلک ته فدا په کار ده چې ځان وساتي، ځان ته ماسک واخلي چې د ناروغي او مریضۍ نه ځان وساتي، او دولت باید د عامونه نه پریږدي چې پلاستیک دغه شیان وسوځي چې هوا خرابوي.
زایب خان زادران خبرې کوم، د اصلي زایم خوز ده کابل وسیدن کې ما ولا هوا نظر هوا خټره سخته کړه ده، خصوصن بعد له سبب مزګر غش ګذر ډیر مشکل کیږي. دا د دولت وظیفه ده باید عامونه کنټرول کی، د هوټلونو بازار هوټلونو کنټرول کی، خار زکه چې دی ربړونه سوځي، ټایر سوځي، پلاستیکونه سوځي.
سپوږمۍ اصلا د لغمان اوسیدونکو اوسخلم په کابل، نو باید د دې دپاره چې مریضان نه شو جلوګیري وکړو، ښه ده چې ماسک واغوندو، دغه اضافي شیان چې موږ سوځو لکه د جنډې، د دود، د خراب تیل چې استفاده کوو په موټرو کې، دغه نه باید جلوګیري وکړو ترڅو موږ فضا پاکه شي.
درنو اوریدونکو ککړتیا په طبیعي محیط کې د ککړونکو شیانو تعریف ته چې منفی بدلون رامنځته کوي. دا چې کوم لاملونه د هوا د ککړتیا سبب شوي، د چاپیریال ساتنې ملي ادارې په دې برخه کې څه کړي، او د هوا د پاکوالي په خاطر څه کول پکار دي، دا د پښتنو د ځوابولو په منظور زموږ همکاري مریم توخی د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د طبیعي میراثونو د ساتنې له رئیس جلال الدین ناصری سره مرکه کړې چې تاسو اوریدو ته رابولم.
ښاغلی رئیسصاحب، راځو لومړۍ پوښتنه به داسې مطرح کړو چې دا چې هوا ورځ تر بلې ککړېږي، عمده علتونه یې څه دي؟
هوا د ککړتیا لاملونه په هیواد کې د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د سروې د ارزونې په اساس باندې ډېر واضح او روښانه دي چې هغه عبارت له دې نه دي. په هیواد کې د نفوس تراکم په خاصه توګه په لوی ښارونو کې دا هم ځان ته خپل عوامل لري، لکه فقر، جنګ، ناامني. دا ټول د دې باعث شوی دی چې ډېر نفوس د هیواد په ښارونو کې شوی دی چې بل اړخ ته یې هوا ککړه کړې ده. بل د هغه وسایطو تراکم چې هغه ډېر زیات دود تولیدوي، دا هم د دې عامل شوی دی چې په هیواد کې زیات دود تولید شي او هوا ککړه شي. همدارنګه د شنو ساحو نشتون په د هیواد په لویو ښارونو کې د هغه اصناف فعالیتونه چې هغوی د خپل د روزمره فعالیت لپاره د هغه سون توکو څخه استفاده کوي چې هغه ډېر زیات دود تولیدوي، او په ټوله کې بل اړخ ته خپل طبي حالت د نړۍ د ځمکې د هوا تغیر کړی دی چې موږ او تاسو د اقلیم د بدلون مسایل په دې ورځو کې هم په هیواد کې او هم په نړۍ کې اورو. دا د دې باعث شوی دی چې هوا یې ککړه کړې ده.
تاسو څه شوي چې تاسو مثلا کوم حمامونه بند کړي وي چې هغوی د سون توکو نه ګټه نه پورته کړي، نور څه سوځولي لکه مثلا رابر بوټان دا شیان چې هوا یې خرابه کړې وي، هوا یې ککړه کړې وي، تاسو کوم څه شوي چې تاسو بند کړي وي، یا نانوایی ګانې یا حمامونه څنګه؟
سل په سلو کې کچیرته اوس تاسو زمونږ د ادارې د ویب سایټ او د فیسبوک پاڼ ته لاړ، روزانه موږ چې کله نظارت کوو د شلو نه تر پنځه دیرشو فعالیتونه د موږ هغه د دې باعث شوي چې هغه مسدود شوي دي. چې دا یو ښه زیری ده که چیرته تاسو د هوا ککړتیا وګورئ، د تیرو هفتو نه نظر دې هفتې ته په مراتبو ټیټه شوې ده. دا دقیق او ساینسي مسله ده چې زه تاسو ته وایم، له تیرو هفتو نه په مراتبو ښه شوې ده.
د چاپیریال ساتنې اداره کوم نور پلانونه لري؟ عمده چې البته د هوا نور هم را
منګ دوه ډول پلان د هوا د ککړتیا لپاره د چاپیریال ساتنې ملي ادارې په لاس کې لري. د دې لپاره منګ یو لنډمهاله پلان جوړ کړ چې یو لس موارد دي په دې لنډمهاله پلان کې، او دا د هغه کمیسون چې هغه د ککړتیا عالی کمیسون ده د دې د تایید محرم پې ولګو، او اوس عملا دا د کابل ښار او په نور لوی ښارونو کې تطبیق وړله. چې په دې یو لس مواردو کې د عامه پوهاوي څخه نیولې، د مطبوعاتو همکاري څخه نیولې، زمينه سازي، موږ څنګه کولای شو د هغه اړوند اداراتو سره همغږي وکړو چې هغه هغه پاک انرژي هیوادوال ته وړاندې کړي تر څو پورې هیوادوال د ډېرې خراب انرژي څخه استفاده ونی. یو هغه اوږدمهاله پلانونه دي چې په اوږدمهاله پلانونو کې د چاپیریال ساتنې ملي اداره ټول هغه پروژې چې هغه په حقیقت کې په هیواد کې تطبیقیږي، او په آینده کې د دې تصور ده چې باید ککړتیا تولید کړي، دوی نه موږ د چاپیریالي، محیطي او اجتماعي مسایلو لپاره راپور غواړو تر څو پورې دوی دغه د ککړتیا د کمښت فکتورونه هلته په خپل راپور کې ځای په ځای کړي. که چېرته دوی دا په راپور کې ځای په ځای نه کړي، موږ اتومات د دوی هغه فعالیت له همدغه شروع څخه ورسره موافقه خپله نه اعلانوو. کله چې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې موافقه اعلان نه کړه، هغه پلان نه عملي کیږي. بل د شنو ساحو په ډیروالي باندې زموږ ډېر زیات تمرکز ده.
هم پوهاوی د پاره چې تاسو مخکې یادونه کړې چې هم پوهاوی د پاره هم ضرورت ده، او تاسو په دې برخه کې هم کار کوي. دلته څومره یعنی خلک څومره هم نظر دي او څومره هم پوهاوی د پاره څه کارونه کړی دي؟
موږ په لنډمهاله پلان کې د عامه پوهاوی لپاره اول هدف چې موږ تعین کړی هغه د عامه پوهاوی ده. موږ عامه پوهاوی اول د مطبوعات څخه شروع کړی ده، د هیواد په داخلي مطبوعات کې، په تلویزیونو کې، په رادیوګانو کې، په چاپي خبرونو کې، د هوا د ککړتیا په اړه باندې زموږ همکاران د تقسیم اوقات په اساس باندې له دوی سره همغږي لري او هغه تازه راپورونه ورکوي. په حج او اوقاف وزارت سره زمونږ همغږي ده تر څو پورې هغوی د جمعې په خطبه کې په نورو مذهبي مسایلو کې د هوا د ککړتیا هغه عوامل چې په حقیقت کې په اکثره مسایلو کې موږ تاسو خپل هیوادوال یاستو دوی پوکي تر څو پورې په خپل اعمالو کې هغه اصلاحي نقاط په نظر کې ونیسي تر څو د هوا ککړتیا راکمه شي.
مننه کوم رئیس صاحب، روسیې کې به دا ستراتیژي د خلکو نه هم څه غوښتنه ده، څه ویل لري خلکو ته چې خلک باید څه وکړي په دې برخه کې؟
له خلکو نه غوښتنه دا ده چې ککړتیا سرمایه داره، غریب، ځوان، زوړ، سپین ږیری، نر، ښځه ټول زیات متضرره کوي. نو د دې لپاره چې موږ او تاسو هیڅ هیوادوال زموږ متضرر نه شي، راځئ لاس یو بل سره ورکو او د ککړتیا په مقابل کې مبارزه وکړو تر څو پورې یو پاک چاپیریال هیوادوال ته وړاندې.
ډیره زیاته مننه کوم.
نو اوریدونکو دا واده دیونه د کور کلی خبرونه تر بیا خو وخت ولرئ.